گزارشات دیگر تا یک ساعت دیگر با شما خوش آمدین. سلام است.
ډیر مننه کوم تاسو ستړي مې سي. سلام وړاندې کوم اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې د یو بل یو ساعت په شوخ پرونی په سر کې زما قسیم سلیمان لازمه د تخنیکی چارو همکار عبید الله عبید سلامونه ومني. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ په ارتباط باندې پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه راغونډ کړي دي. په راپورونه کې عمده مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سبا ایران ته ځي. د هماوري چې افغانستان نن د جنوبي اسیا د فوټبال د په فائنل لوبه کې له هند سره سیالي کوي، څو دغه جام کپ یو ور بیا هیواد ته راوړي. خو مخکې تر هغه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټه کې دا دی چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډې 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواوو لږ تر لږه 15 خړې وژلې او 22 نورې ټپیان کړې دي. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه له اجمل تورمن څخه.
د لوګر ولایت په مرکز پورې اړوند په شنګ سیمه کې د ملي دفاع وزارت د ام واي ولس ډوله الیکوپتر الوتکې په بیړنۍ ناسه کې نن د یادې الوتکې درې تنه سپرلۍ وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان مشرانو جرګې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. بشپړ خبر نو واوري. د لوګر ولایت په مرکز پورې اړوند په شینګ سیمه کې د ملي دفاع وزارت د ام واي ولس ډوله الیکوپتر الوتکې په بیړنۍ ناسه کې نن د یادې الوتکې درې تنه سپرلۍ وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د ملي دفاع وزارت څخه په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغې الوتکې د تخنیکي خرابیو له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. خبر پاڼه وایي چې دغې الوتکې د پیلوټانو د مسلکي کچې د لوړولو په هدف پرواز کړی و. د افغانستان دفاع وزارت له دې امله خواشیني څرګنده کړې او د وژل شویو کورنیو ته یې د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایت یو امنیتي مسؤول ازادۍ راډیو ته ویلي چې یا دا هلیکوپتره د محمد اغې ولسوالۍ په شکار کلا سیمه کې غورځېدلې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه جرګې مشر فضل هادي مستیمیار د یو شمېر سناتورانو لخوا د یاد ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو د شکایتونو تر مطرح کېدلو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړه.
څلور نفر د الکوزي په شمول څلور نفر لاړ شي د هلمند وضعیت لپاره درې ورځې د تېرې کې دوه ورځې او گزارش راوړي تاید ده مجلس عمومي ته.
دغه څلور کسیز پلاوی به د مشرانو جرګې دفاعي کمیسیون د رئیس په سرپرستۍ سره د درې ورځو لپاره هلمند ولایت ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول مارجه کې نښتې روانې دي. څو ورځې مخکې آن د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو افغان حکومت په یاده ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د کنټرول ډاډ ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماینونو د جوړولو یوه کارخانه کشف او یو شمېر زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. له دغه ریاست څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماینونو د جوړولو دغه کارخانه د ګرمسیر ولسوالۍ په وزیر آباد کلي کې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کارخانه د ملي اردو له ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول کشف شوې ده. خبر پاڼه وایي چې تروریستانو له دغې کارخانې څخه د سړک د غاړې د ماینونو، انتحاري واسکټونو او بوشکي ماینونو د جوړولو لپاره کار اخیست. او روسي خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته پوره تیاری نیول شوی دی. افغانستان د دغه جام پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې یو ځلې ګټلې او یو هم بایللی ده. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. خامنهي د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شوي روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونې وکړې، خو ریاض تهران تورن کړی چې د ټوریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د ټوریزم په تور د شوي روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښتو نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډلې کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سختریزي غړي هم شامل دي. د النمر د هغو مظاهرو اصلي طرح ګڼل کېږي چې په 2011 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت پیل کړی و. شیعهګانو شکایت درلود چې حکومت څنډې ته کړي دي. النمر په 2012 میلادي کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون ویل چې په دغه هیواد کې د ټوریزم اړوندې ګڼې قضیې څېړل سوي.
د تورستي مسایلو د څېړلو د ځانګړي محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تورستي قضیې څېړل شوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوي دي.
د النمر د اعدام په بدل کې توندلارو مظاهرچیانو تېره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ، هلته اورونه بل کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایراني چارواکي وایي څلوېښت مظاهرچیان یې نیولي، خو توندلارو مظاهرچیانو نن هم د عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د راایستلو خبرداری ورکړی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډه 50 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواو لږ تر لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګو برید کوونکو په منفجره موادو خپل ډاک وسایط د تکرید هوایي اکاډمۍ په غربي دروازه کې منفجر کړي دي. په خوا دا ځای د امریکا پوځي اډه وه. درې نور برید کوونکي د پوځي اډې هغه برخې ته ننوتلي او هلته یې چاودنه کړې چې د عراق پولیس پکښې روزل کېږي. د اسلامي دولت سختریزې ډلې یادایش چې د عراق د شمال او لویدیځ زیاتې برخې په لاس کې دي د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د عراق امنیتي قواوو د رمادي ښار د بیرته نیولو اعلان وکړ. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي حملې د عراق له امنیتي قواوو سره ملګرتیا کوله. رمادي د 2015 میلادي کال په دوبي کې د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوی و. د هندستان په شمالي ښار پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته پیل سوي ده. تر دې یوه ورځ مخکې د مشکوکو سختریزو وسلولو لخوا په یوه حمله کې 11 کسان ووژل سول. د هند چارواکو نن وویل چې په نننۍ وسلواله نشته کې دوه وسلوال لاس لري چې تر پروني برید وروسته په دې پوځي اډه کې پټ سوي وه. پرون پر دې هوایي اډې په برید کې اووه هندي پوځیان او څلور برید کوونکي ووژل سول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل د پټانکوټ پر پوځي اډې برید د هند د پرمختګ دشمنانو کړی.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نه سوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
د پاکستان پولې ته څېرمه دغه اډه پر هغه لویه لاره پرته ده چې د هند تر ولکې لاندې جمعه او کشمیر سیمه د دغه هیواد له نورو برخو سره تړي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاو سیمه کې په اور لګېدنه کې مړه سوي دي. اور تېر ماښام په یو ودانۍ کې چې سل کاله زړه ده بل سو. چارواکي وایي د دې پېښې په اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا د اور لګېدنې علت بې پروایي وه که د ودانۍ د برق په سیسټم کې کومه نیمګړتیا. او اوکراین اعلان وکړ چې د روانې جنوري له سیمې څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي. د اوکراین حکومت په خپله رسمي ویبپاڼه کې ویلي چې دا اقدام د مسکو لخوا د ورته عمل په غبرګون کې کوي. د دغو بندیزونو پر اساس له روسیې څخه اوکراین ته د غوښې، کبانو، لبنیاتو، سبزیجاتو او میوو واردول منع کېږي. تر دې وړاندې روسیې د جنوري پر لومړۍ نیټه له اوکراین د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګولی و. او اوس مرزی احمدزی او د هوا حالات.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثره لوی ښارونو کې آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه دوه. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه یو. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه نه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه درې. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه نولس او ټیټه اته.
د
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې وګورئ، پته ده ازادي رادیو .com او وړاندې په خبرونه کې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ایران ته ولاړ سي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په دې اړه مو د ایران د چارو له کارپوه سره مرکه کړې.
د اوسني حکومت په راتلو سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې، په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي، او هغه ستونزې چې پخوا ول دا باید تکرار نه شي.
د هموري چې سره لدې چې د افغانستان مشران جرګه د سولې د خبرو پر مثبتو نتایجو ټینګار کوي، خو ځینې غړې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
د صلح لپاره کې پاکستان صادق نه ده په صلح کې، یعنی چې دروغ ولیدي صادق نه ده، خو
په ننګرهار کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو په تړاو د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درستیز د څرګندونو په اړه هم راپور لرو. د هموري چې د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې دغه ولایت په ځینو برخو کې ځینو ښځو ته د انتحاري حملو روزنه ورکول کېږي.
زه تاییدوم چې داسې زنانې هلته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي، او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسېد.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د وروستۍ را پیدا شوې کړکېچ په تړاو راپور اورېدلی سي. تاسو زموږ شخ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واورېدل، ټاکل سوی د حکومت اجرایي رئیس سبا په یوه درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته سفر وکړي. د دغه ریاست ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په سیمه کې له امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبې په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
ټاکل سوی د ځوانانو او ګرځندوی او همدارنګه د سوداګرۍ د دوړخیزو همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې څو توافقنامې لاسلیک سي. اصلي بحث چې په دغه سفر کې مطرح کېږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو استحکام او پراختیا، او همدارنګه له افغانستان سره د ایران د همکارۍ دوام، او په سیمه کې له ګډ امنیتي ګواښ سره مبارزه د دغه سفر د بحث اصلي محور او مهم ټکي جوړوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه، ټاکل شوی عبدالله عبدالله د دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدارا په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د حکومت اجرایي رئیس ایران ته سفر کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر سره هم د دغه سفر په چمتووالي خبرې کړې، او په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي اتمر هم د ایران په سفر کې د عبدالله عبدالله ملګری دی. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو توافقنامې هم لاسلیک سي. ایران ته د اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې کېدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري، او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي، او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هېواد د ثبات لپاره ګټه واخلي.
په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپوه رحمه الله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل
ایران یو له هغو مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په سیاسي او پوځي پروسو کې شامل دی. ایران داخل کې په زیاتو پروسو تسلط لري. کله هر څه د افغان حکومت په کنټرول کې راسي کولی سي په دې پروسو تاثیر واچوي. که چیرې ښه استفاده ورنوسي ګټه ور تمامېږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې دا سفر او روابط چې جدي ونیول سي کولی سي د افغانستان د ثبات په ګټه تمام سي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرای رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا یوکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
و امریدل چې د حکومت اجرای رئیس سبا ایران ته ځي څو په هلته لدغه هیواد دغه هیواد له چارواکو سره په دوړخیزه مسایلو باندې خبرې وکړي. دا چې د شاغلی عبدالله د سفر څه اهمیت لري په دې اړه مو د ایران د چارو له کارپو سره مرکه کړي. د ایران د چارو له کارپو میرویس عمرخیل سره مرکه کړي او ول می دا ورڅخه پوښتلې چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان او ایران روابط څه ډول دي.
وګورئ ایران او افغانستان په تېرو څوارلسو کلونو کې د اړیکو له لحاظه په مختلف پړاوونو کې ول کله به د افغانستان او ایران اړیکې یعنې محترم سیاسي اقتصادي ټولنیز فرهنګي اړیکې به کله سره نږدې شول او کله به هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات ول. ولې د اوسني حکومت په راتلو سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي. په همدې اساس باندې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي موضوعات دي چې افغانستان غواړي د ایران د لارې چې د چابهار بندر دی د دې د لارې غواړي له هند سره ځان وصل کړي. په همدې توګه د شانګهای په کنفرانس کې هم د ایران او افغان ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ هغه ژمنې چې باید دواړه هېوادونه د دې وروسته د افغانستان په اقتصادي موضوعاتو دپاره اوس دا یو نوی پیل دی چې د افغانستان اجرایه رئیس د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ دوی هلته ایران ته لاړ شي او ایراني چارواکو سره مفصل خبرې
وکړي. یوې بلې مسلې ته تاسو د اقتصادي اړخه دغه سفرونو ته او د افغانستان د ایران اړیکو ته اشاره وکړه. په سیاسي ډګر کې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې به اوریدلی چې داسې راپورونه موجود دي چې ایران د افغانستان په لویدیز او په جنوبی ځینې سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره یا د احتمالي نفوذ لپاره له طالبان سره اړیکې نیسي او بلاخره وخت نه وخت په دغه ځایو کې د دوی د مداخلو راپورونه ورکول کېږي. فکر کوي دا حالت تر کوم حده پورې کولای سي د افغانستان او ایران پر اړیکو تاثیر
وکړي. یو خبر ډیره روښانه ده چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیان دوی کل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. ایران هم له دغې برخې څخه پورا ګټه پورته کړې او تل د غرب سره د دښمنۍ د غچ اخیستنې ډګر افغانستان غوره بللی. پخوا هم دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ایران له وسلوالو طالبانو سره پخوا بتا ناټو او اساف ته داسې اسناد او شواهد هم رسېدلي وو چې دوی د طالبانو سره مرستې کوي، هغوی ته وسلې برابروي او حتی د ایران په یو شمېر سرحدي سیمو کې هلته د طالبانو د روزنې مرکزونه دي او په دې اخري وختونو کې ایران دوی کوشش کړی چې د طالبانو سره دوی اړیکې ونیسي د دوی مشرانو سره. حتی څو میاشتې مخکې داسې هم راپورونه خپاره شول چې تهران ته د طالبانو استازي ورغلي او هغوی سره دوی خبرې کړي. په همدې اساس باندې اوس دا یو مهمه موضوع ده چې باید دوی په دغه برخه کې له دواړو هیوادونو سره یعنې هغه همغږي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې پخوا ول دوی باید له هغه نه تېر شي.
د ایران د چارو کارپوه میرویس عمرخیل چې ایران ته د حکومت د اجرایه رئیس د راتلونکي سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د اهمیت په اړه نظر څرګنداو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د مشران جرګې مشر وایي چې د افغانانو د اوږدمهاله قرباني نتیجه باید د سولې په ټینګښت تمامه سي. فضل هادي مسلمیار د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې سوله د افغانانو ضرورت دی او باید په دې برخه کې نه درېدونکي هڅې وسي. ناجیه سپۍ په دې اړه راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د سلور اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې سوله د افغانانو اړتیا ده او باید ټینګه شي. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې افغانانو د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. موږ د خپلو خلکو لپاره سوله غواړو. سوله د افغانستان د دلس کلن راسته راوړنو او د افغانستان د دلس کلن قربانۍ په نتیجه کې باید راشي. د دوی قربانۍ ته باید احترام وشي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه وشي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو لومړۍ غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویمه به په کابل کې جوړه شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا وایي چې پاکستان به د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي. سناتور نظر محمد فقیری په دې اړه وویل:
د صلح لپاره پاکستان صادق نه ده. په صلح کې همیشه دروغ ویلي، صادق نه ده. صاحب بوبونه الوزي او هغه صلح نه مني. هسه موږ ته کپره کوي.
له بلې خوا د دې جرګې بل غړي بهادر شاه واسفي وویل چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر شي او د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وشي.
نن
ورځ د سولې خبرې پورته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په هر ګوټ کې جګړو او ناامنۍ زور اخیستی. اوس خبره دلته ده چې سوله له چا سره باید وسي. زما عقیده دا ده چې د سولې لپاره باید یو منطقي میکانیزم برابر سي، اور بند وسي او له هغه وروسته دې د سولې د پروسې د عملي کېدو لپاره ګام واخیستل سي.
دا خبرې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي او پاکستان هم یو ځلې بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې به مرسته وکړي. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي له پاکستان سره دې موافقې ته رسیدلی چې د سوله خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو ترمنځ باید توپیر وشي او هغه مخالفین باید وځپل شي چې سولې ته نه حاضرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شاهین په ننګرهار کې خبریالانو ته ویلي که په دې ولایت کې خپل سری وسلوال د قانون په چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دوی به په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه نور حل له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ملي فوز لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته ویلي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد یوازې هغو حرکتونو ته اجازه ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. نوموړي د شمې ورځې په مازیګر په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هغو پاڅون کوونکو ته ګواښ وکړ چې د حاجي ظاهر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړې. قدم شاه له دغو وسلوالو وغوښتل چې د دوی د چتر لاندې باید امنیتي لیکو ته جذب شي، که نه امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې ګام پورته کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره و اجازه فعالیت
غیر مسئول وسلوال موږ سره مشروعیت نه لري او د فعالیت اجازه هم نه ورکوو. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوال چې تقریبا د جلال آباد ښار نه 15 کیلومتره لري د غنیخیل او واچین ولسوالۍ ترمنځ پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوي دوی ته موږ دعوت ورکړی چې د قانون په چوکاټ کې د ملي او محلي پولیسو لیکو ته راشي. ننګرهار ته د سفر څخه زموږ یو هدف دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي، که نه دا خلک به خالص سره کړو.
کنیم پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات. اگر در چوکات نیان متوسل به این میشیم که اگر غیر قانون شکنی کنن در چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشند.
جنرال قدم شاه غوازی هم رد کړی چې ګوند ننګرهار به د وسلوالو په مرکز بدلیږي. د ویل د داعش او طالب وسلوالو ډلې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې شته، خو د هغوی پر وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي.
یقینا که در ارتفاعات و در جای صعب العبور د قسمت به اساس راپورای کشف استخباراتی
یقینا موږ د کشف راپورونو پر اساس د ډیورنډ فرضي کرخې ته څیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي دي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو له منځه وړي او پلان د دې لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو تر څو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
آغاز وکړن تر څو ساحه تصفیه وکړن او مردم ژوندۍ آزاد او مردم برمغان بره.
د ملي دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ننګرهار ته داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په لسګونو وسلوالو تمرکز ژوبل اوښتي او په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پورې اړوند د وسلو یو زیرمه هم له منځه وړې ده.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
خو دا محل تاسو د ازادي رادیو اوري چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په سل شر 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې خبرونه لري. بیا هم د افغانستان په ختیځ کې تم کې جو د نورستان ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې په کام دیش کې یو شمیر شذو ته د انتحاري حمله روزنه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د صفی الله ستنکسي په راپور کې اورو.
په نورستان کې ولایتي شورا او مدني فعالان تاییدوي چې د کامدیش په ګوهردیش کې ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او غواړي چې د افغان دولت پر ضد په وسلوالو حملو کې برخه واخلي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه شکایت کړی خو مرکزي حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې.
زه تاییدوم چې داسې زنانا هلته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي او بېرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسوي. مرکزي مات هڅه امدان نه لري. موږ په خپل خپای ولایتي شورا څو ځله زنګونه وغلې بره کمبېش برګمټال وایګل باید دلته تاسو عملیاتو کې یا تاسو دلته یو بل پلان اوسنجوي جو هڅه چې مرکزی حکومت مرسته و نه کې دا کمبېش او برګمټان اخرم سپوت کیږي.
خغلی قانوني ویل کته هم اوس دا خځې چې د ګوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کم ده خو کېدای شي چې مخنیوي و نه شي یو لوی سرخوګی جوړ کړي. نورستان چې د افغانستان لری پروتو سره ولایتونو څخه د په اوو ولسوالیو کې له ډیرو کلونو راهیسې ناامني روانه ده چې کامدیش هم د پاکستان چترال ته د نږدې موقعیت په خاطر د وسلوالو مخالفینو مرکز پاتې شوی ده. د نورستان مدني فعالان وایي اکثر دا ښځې چې د کامدیش په ګوهردیش کې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي میړونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. د نورستان یو مدني فعال او خپلواک ژورنالیست صاحب داد همدرد د یک شمې پر ازادي راډیو ته ویل چې دا خزي اوس په ګوهردیش کې په جګړو کې برخه اخلي.
نورستان د غلری پرتی سیمه چې سدي د اکثریت د کنټرول د ډیر په خوانه لوالو په خپل کنټرول کې نیولې دي. اوس دا موضوع چې دلته د خزو یو ځای کېدل یو کلمخ کې دا په دواد کې هم د سیاسي خبر راپورته شوی و. یو څه موضوع شته دا ولې تر اوسه پورې د چارواکي دې باره کې سنوي موضوع شته د خلکو تشویش هم پرې باره کې ډیر زیات دی.
د خغلی همدرد په خبره کې د خزو د فعالیتونو مخه ونه نیول شي نو کېدای شي شمیر زیات او د وسلوالو مخالفینو لیکي خویشی. خود نورستان امنیتی چارواکی دا مسئله را دوی چې د مخالفینو په لیکو کې دي خزه هم فعالیت وکړي او ان انتحاري حملو ته تیاری شي. د نورستان امنیه قومندان محمد اکرام سره د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې خزه انتحاري او وسلوالو حملو ته چمتو شي.
دښمنای سولې ثبات افغانستان
دی وایي د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان هغه څه چې ادعا کوي په همغه اندازه د افغان پوځیانو په وړاندې مقابله نشي کولای. تر اوسه داسې یو کار شاهد نه هم چې په نورستان کې کومه خزه د انتحاري حمله په تور ونیول شي. ما ته په دې اړه تر اوسه له کومې سرچینې یا کشفي برخو څخه څه نه دی ویل شوی او شواهد نشته. خغلی سری وویل چې افغان پوځیانو په دې وروستیو کې په کامدیش کې عملیات وکړل چې پکې لس مخالفین ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول او وسلوال مخالفین دومره هم فعال نه دي چې د افغان پوځ پیاوړتیا تر پوښتنو لاندې راولي. د رپورټونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د نورستان د اوو ولسوالیو واما، برګمټال، کامدیش، مونډول، وایګل، دواب او نورګرام له ډلې یوازې واما په بشپړه توګه د افغان دولت په کنټرول کې ده خو په نورو ولسوالیو کې ناامنۍ موجوده دي او اوسیدونکو په روانو جګړو کې قرباني ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وسم د سپورت د مینوال لپاره راپور لرو. افغانستان نن د یوې قوي اراده سره د فوټبال میدان ته داخليږي ترڅو د هند په مقابل کې د جنوبي اسیا د قهرمانۍ جام څخه دفاع وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه سیالۍ لپاره زیات آمادګي نیولې او امید لري چې نړیوال جام به کابل ته راوړي. افغانان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په بې صبرۍ سره انتظار باسي ترڅو یو ځل بیا د هند په مقابل کې د خپلې لوبډلې بریا ولمانځي. محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
Afghanistan are South Asian champions tonight.
دا شیبه له هم د خلکو په ذهنونو کې دي چې دوه کال مخکې افغانستان د لومړي ځل لپاره د جنوبي اسیا قهرماني ترلاسه کړه. د نیپال په پایتخت کاتمندو کې افغانستان له هند څخه 2-0 مقابل کې لوبه ګټلې وه او په دې توګه د افغانستان د سپورت په تاریخ کې دا لویه بریا ثبت کړه. له هغه ورځې اوس دوه کاله تیریږي او نن یو ځل بیا دغه دوه لوبډلې یو له بل سره مخامخ کیږي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خلکو په استازیتوب د ملي لوبډلې د بریا لپاره هیله څرګنده کړې. د ملي لوبډلې روزونکی علي اسکر لالی د ولسمشر دغه پیغام پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی.
دا چې اتل ولی مو ساتلې ټول افغانان په یو خله تاسیستای، زه هم منتظر یم چې ستاسو شهر کلی وکړم. ټول ملت په تاسو ویاړي.
افغانستان د جنوبی آسیا پر روان لوب کې ډیر ګولونه وهلي. د دغه جام په 5 بهترون ګولونه کې تر ټولو غوره 3 ګولونه د افغانستان ملي لوبډلې تر سره کړي. آری شاتفی، امید پوپلزی او فیصل شایسته د مالدیف او سریلانکا د لوبډلو په وړاندې بهترین ګولونه وهلي. اما د سریلانکا د لوبډلې په وړاندې د شاغلی فیصل ګول د آسیا د نړیوال جام د روان لوبو غوره ګول وشمیرل سو. د افغانستان ملي لوبډله د جنوبی آسیا په لوبو کې د 2018 کال د قهرمانۍ مرستیاله لوبډله او د 2013 کال قهرمانه لوبډله بلل کیږي. د هند په وړاندې شپږ ځله قهرماني ترلاسه کړې. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې په هرو دوو کلونو کې د اتو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف فوټبال لوبډلې په دغه لوبو کې ګډون کوي. اما سږ کال پاکستان په دغه لوبو کې برخه نه ده اخیستې او په ظاهره یې ویلي چې د خپلو لوبغاړو په اړه امنیتي اندېښنې لري. افغانستان په نړۍ کې د لوبو په جدول کې 115 او هند 116 ځای لري. افغانستان به د نن ورځې په بریا سره د فیفا په جدول کې ډېر زیات لوړ سي او افغانان به یو ځل بیا د سپورت د لارې د سولې پیغام نړیوالو ته ورسوي.
له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ په تړاو باندې درته راپور او دغه راز له یوه کارپوه سره مرکه هم لرو، خو دا مهال له 4:30 بجې په افغانستان کې لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان لوی درسي جنرال قدم شاه شهید پرون د نهار ولایت د نو ولسوالۍ ته تللی او په دې ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د افغان قواوو وروستۍ بریاوې ستایلې دي. په سرپل کې د شمشیر شپاړس په نوم د 2018 میلادي کال لومړي پوځي عملیات پیل شوي دي. د دغو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. افغان حکومت اجرائیه رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه سبا د 3 ورځو لپاره دغه هیواد ته ولاړ سي. ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د الهي انتقام لاس به ګریوان ته وغځیږي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر یوه پوځي اډه 5 ځانمرګو برید کوونکو د عراق د امنیتي قواوو لږ تر لږه 15 غړي وژلي او 22 نور ټپیان کړي دي. د هندستان په شمالي ښار پټانکوټ کې د هوایي ځواک په یوه پوځي اډه کې تازه وسلواله نشته پیل شوې ده. د روسي د استراري حالات وزارت وایي د 4 ماشومانو په ګډون شپږ کسان د مسکو د شمال ختیځ په یاروسلاول سیمه کې په اور لګېدنه کې مړه شوي دي. او اوکراین اعلان وکړ چې د روان جنوري له 10 څخه له روسي څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د نیمه پای لوبې اتلولۍ د سیالۍ په لړ کې نن د هندوستان د فوټبال له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت 5:30 بجې د هند په ټرای اندرم استډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم له دې وړاندې د جنوبی آسیا په سیالۍ کې اوزل اتلولۍ خپله کړې. ښاغلي روفی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې څخه وړاندې د بوتان، بنګلادیش او سریلانکا ټاکل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره 4 لوبه وکړي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم 5 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې او 2 شل اوریزې نړیوالې سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي. تر اوسه د کرکټ ملي ټیم 3 اوریزې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي چې په 2 لوبو کې د زیمبابوې ټیم ته ماتې ورکړي او بله سیالۍ د زیمبابوې پر وړاندې دی بایللې ده. دغه سیالۍ د جنوري 13 په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا او اسپانیول ټیمونو د یو بل پر وړاندې مساوي لوبې وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم 9 امتیاز واخیستل او مقتن د جدول په سر کې ځای وموند.
له مرسي احمد سینمو د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شیعه روحاني او پلسګونو نورو شیګانو د ادامولو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسانې د تروریزم په جرم اعدام کړي، خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني مشر نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللي وو او نه یې هم د کودتا نیت درلود. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې دغه نوی کړکېچ په داسې حال کې رامنځته کېږي چې له دې مخکې هم د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې خړ پړ وې. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې د یوه وتلي شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي، خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرهچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وکړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثلاث
نن سهار شنبه د جنوري په دوهمه موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شوي و څلوېښتنو باندې دغه سزا تطبیق کړه. پر هر یو د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو.
صدرت بحق كل منهم
د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد راهیسې 2225 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پېژندل شویری. په تهران کې تونلارو مظاهره چیانو بیا تیره شپه د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړو. هلته یې اورونه بل کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایرانی چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان نیولي، خو تونلارو مظاهره چیانو نن هم د عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د راایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 کال کې له نیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعهګان په ټولنه کې په انزوا کې دي، د مظاهره کوونکو اصلي څېره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی، خو دی وایي چې هیڅکله یې هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعهګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهای په هغې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړې ویلي چې نمر هیڅکله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ترلاس کړي او نه یې هم کودتا پلان کړې وه. یوازنی شی چې هغه کړی په ښکاره یې د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څېره بربنډه کړه چې دا هېواد د تروریزم ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو وزارت تهران په پټه د فرقه یي شخړو په ملاتړ تورن کړ او زیاته کړه چې د تروریستي اعمالو په دفاع سره ایران هم په سیمه کې د دې جنایتونو یوه برخه ده. له دې مخکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د دغه روحاني مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي. په سیمه کې عراق چې حاکم شیعه رژیم له تهران سره نږدې اړیکې لري، د دې هېواد وتلو مذهبي او سیاسي مشرانو ویلي چې په دغه اعدام سره به له ریاض سره اړیکې لانجمنې شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړل چې د نمر اعدامول به د سیمې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مخالفانو د غږونو غلي کول او اعدامول به له دې پرته چې نور خرابۍ رامنځته کړي بله نتیجه ونه لري. د عراق وتلي شیعه مشر مقتدا صدر د نمر د اعدام په وړاندې د اعتراض لپاره په عراق او خلیج هیوادونو کې د مظاهرو غږ کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د نمر پر اعدام اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هغه به ښایي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره عاجله اړتیا ده نور هم فرقه یي شخړې راوپاروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا مغیرینې هم د نمر پر اعدام سخت انتقاد وکړ. مغیرینې وویل د نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او اساسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغې د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هېواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړې کړي. په سعودي عربستان کې دغه اووه څلوېښت تنه پرون په 12 مختلفو ځایونو کې اعدام شول او دا په روان 2016 میلادي کال کې لومړی ځل دی چې دا هېواد اعدامونه عملي کوي. په 2015 کال کې لږ تر لږه 155 کسان په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ مو د وروستي راپیدا سوي کړکېچ په تړاو راپور اورېدی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سیمیزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې دا مسله به په سیمه کې په اقتصادي او امنیتي برخو خپل اغېز پرېږدي، خو په وینا یې دا احتمال کم دی چې دا دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه یو د بل په وړاندې جګړه پیل کړي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغو پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ یو سیاسي رقابت موجود دی. د عراق په عراق باندې د امریکای له حمله وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاس ته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کوي چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریې جګړه غلی تاسو ویل له څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږه کې اوسېږي او د هغوی په پراس کې دغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو او سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو دی خبر تر اتللم چې سپای پاسداران د شیعه ملا د غزا اخیستلو ګواخ کړره په سیمه کې. نو دا خطرناک حالت هم دا چې دوی غواړي ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه او مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي.
په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روسي کړکیچ پر اغېزو خبرې کولې. د وخت کموالي له امله مو دا مرکه بشپړه خبره نه کړه، خو د ازادي رډیو په ویبپاڼې ازادي رډیو ټکی کام کې موندلی سي. اوس هم د خبرونې په پاته برخه کې تاسو د ورکوسو وزانو د لټې پروګرام
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان راټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ یو ملګری دی چې کاري شفی نومېږي او ولد میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپل اوري، که د دې په اړه چا ته معلومات وي، نو مهرباني دی وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0011-995-811. او بله شمیره ده 0014-15-15. او یویش. او السلام.
زبه ازادی رادیو د اورکسو عزیزان خبرونه ته دا پیغام چشدم. نوم می شیر احمد تسل دی، پیغام د اورکسو عزیزان خبرونه ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی، محمد نسیم نومیږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. که هر چا د ده په اړه معلومات راکړي ډېر زیات به ځینې خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0508 45 1 0 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0508 45 1 0 ما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د اورکسو عزیزانو خپرونې ته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشروي او د اورکسو عزیزانو د خپرونې د همکار څخه مننه کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو پیغام پرېښود. وروره بره که مو دا زما پیغام نشر کړي بیا به هم درڅخه خوشحاله شوم. نور د خدای په امان.
زمو څنګه خوشاله هلمند سره سره په تماس کې زما یو د ماما زوی د تجارت په نامه دی. د درې میاشتې یو شپه فکر چې د کورونا زراغه د کار مسلمان ورو په دغه اکر معلومات لري موږ ته په دغه لمبر دي موږ ته زنګ وي 0508 45 1 0 2 9 2 یا د تلیفون شماره ده 0508 45 1 0 2 9 2 شیرینی دی وروره هر مسلمان ورو چې په دې اخر معلومات لري موږ ته دې په شمه د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم.
السلام علیکم او الله دی ام کندهار څخه یو یو دوه فرکتی زه رحمت الله ته نام دی نو دا چې سر به خون رنګ دې شنه تر دې دی په وزو باندې درون دی نو دا چې دوه درې کال کې چې نظر کسوي په معلومات نه نو ته ار مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغه او د پدې شمره د تماس نشي 0508 45 1 0 2 او دا شمره ده یا پاک چې ازادي راډیو ژوندې لري ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. والسلام.
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی د یې ګذرګي اوسیدونکی. زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه و ورځې مخکې چې په ورک شوی دی د کوره په زبان باندې چاړه دی او په غاړه کې یو تعوید خوم لري او که هر چا ته په دې د دغه ماشوم معلومات دي 14 کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېرو زنګ ووهي 0905 25 25 6 1 او بله شماره هم اعلانو ما 0909 80 45 15 هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېرو باندې ټلیفون وکړي او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم. الله په امان.
الو سلام علیکم. زه سراج احمد یم د غزنی ولایت د اردو د کلي څخه تاسو ته په تماس کې یم. زما یو ورور نصیر احمد نومیږي د جمعه محمد زوی دی. 2 کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته. که هر څوک لیدلی دی او یا خپل زموږ غږ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه 0508 45 1 0 2 1 خپل شماره یو ځل بیا تکراروم 0508 45 1 0 2 1 که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شیرني بیا واخلي.
هلو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم د نهم یو زیاته د سهار سهار سره ده کمر او زما دا پیغام چې د ازادي ورډیو ته ورسېږي چې موږ یو ورک سوی ده اغه دا رقم چې موږ تقریبا 3 کاله کې چې ما دی وانډواز زی دی انځل اسکاله تقریبا عمر لري او ګونګي هم دی او په جبه ګونګي دی او په غوږو هم کون دی تقریبا 3 کاله درنیم کاله عمر کې چې د خپل کور څخه د کندهار د شارا څخه ساتره کوي دی او د نن خپل عزت الله نمیز او د خپل نمیز سید محمد دی پلار یو شنجر بوډا سړی دی، هغه نشي کولای چې خپله یو درک وخره کړه. معلوم کړي زه یې ونډوال یم، په دغه باره کې که یو څوک معلومات لري د دغه عزت الله په نامه چې ګونګی دی او په غوږو هم کوڼ دی په هېڅ شي نه پوهېږي، هر یوه ته که معلومات شي نو په اړه دې په دغه شمېرې ته زنګ ووهي: 0 70 8 9 شمېره یو ځل بیا اعلانوم: 0 70 8 9 که هر چا ته په اړه معلومات وي وروره موږ ته دې زنګ ووهي چې پلار یې ډېر خوښنه دی، یوه مور لري او بل نه دوست او نه قریب لري. دغه یو شپږزړی پلار یې بوډا دی، خورکۍ جاروګان خرڅوي، معامله خاص په جاروګانو سره کېږي، جاروګان خرڅوي خورکۍ په ګاډۍ کې. نو هر یو که په اړه معلومات لري د دغه سړي معلومات چې وکړي د خدای دپاره، خدای دې اجر عظیم در په نصیب کړي ټولو اورېدونکو او وطنوالو ته. وسلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د ستاره د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ نه زه ورسره چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کې د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې، نو هېڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ، ماته یې تلیفون شمېره ده 0 50 52 8 93. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم: 0 50 52 8 93. وسلام او احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه ازادي راځي. خدای فرما.
زه پلان میګم د احمد خان اکا زوی یم، د جاکته ولسوالۍ د غزني د ولایت جالي کلا د کلي یم. یو تره مې نادرکه شوی ده تقریبا 21 کاله کېږي، خو زه پیدا شم ما نه دلدرای. نو اوس کېدای شي چې لاندې موږ تره د یا بل ملګری کوسره که هر څوک نو په دا شمېره باندې زنګ ووهي چې 0 او 3 8 او 3 5 5 5. دې شمېره باندې ماته زنګ ووهي 60 روپۍ انعام ورکوم. او یو ورور یې چاخان نومېږي، بل ورور یې محمد اکرم نومېږي، اتره زمین چې محمد افضل نومېږي او نصر الله نومېږي او فضل احمد نومېږي، دا اتره زمین دي. دی کېدای شي په دو نمبرو باندې ماته زنګ ووهي. بیا دا شمېره ورته ډالۍ کوم: 0 8 0 8 او 0 5 5. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم مرزا صاحب، ته ما سلام ورته. زه مرزا خان د غزنی د کلاباغ اوسېدونکی، داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه ندرکه شوی ده چې عمر یې 14 کاله ده. دا 14 کاله کېږي ندرکه ده. چېرې هر څوک په دې اړه معلومات لري چې نه ورته ورکول کېږي په دې لمبر کې تماسي: 0 90 0 90 0 50.
زه پلان میګم د علي کلا د کلي یم، نو ولسوالۍ مجاکته ولایت هم غزنی ده. زموږ یو تره ولو حاجي محمد نومېده، دغه تقریبا 1 کاله بیا وتلي شنادرکه ده. اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبر دي زنګ ووهي. زه د احمد چاخان زوی یم او د یو ورور ده او بل ورور یې هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې په دې شمېره باندې له ما سره زنګ ووهي او دی دغه نمبر زه پیدا کړم: 0 5 5 3 8 0 5 5. په آخر کښې دغه نمبر دی، په دغه نمبر دی ما سره اړیکې ونیسي. نو 60 افغانۍ دغه د انعام د کار چا پیدا
کړو. ورور جانه، یو خوښ لرو مونږ یو ورور ورک ده د سرور په نوم باندې، دغه کورم ایجنسی کې، پاکستاني کورم ایجنسی کې ورک ده. تقریبا 22 میاشتې کېږي، 22 میاشتې کېږي. او مقصد ده که چا ته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه وکړه، دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: 0 8 8 8 5 5. بیا تکرارم: 0 8 8 8 5 5.
السلام علیکم، د کندهار ولایت دند مثال څخه خبرې کوم. لا پیغام دا دی چې دغه زما یو د اکا زوی دی، عطا الرحمن نومېږي. 28 کاله دی
پروش کان نه اختر پر سنرمه وطن دی ورسنی ک اڑ مال مات لري مات پر دا زغرا پڑھی کوونی چې سپراویا واچا نیوی نو ساو دنیوی سپراویا واچا نیوی نو ساو دنیوی.
السلام علیکم ظالم محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه د ورکوځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله دمه خلک کوره وتلی او بېزرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله یې زما غږ خپل اوري او یا دې انډیوالان اوري، مانوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0-505-30-30. بله شماره ده 0-501-500-500-30. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، سلطان محمد نوم یم. د برستان د ویلې چې هغه خبره کوم. ما یو ورور وخت وې چې نامه د شتګو مې څه کوي چې نادره کته وې دي موږ په اړه معلومات نه لرو. د پیر محمد زید دی، سلطان محمد او د ګل محمد ورور دی. د پیر محمد او اختر محمد د اکا زید دی. شیر محمد نوم یې دا څه په اړه معلومات لري یا د خلک مزه واز اوري د ټلیفون پر راشماره کې موږ څه زنګو. د پر دریا ته واته تللی درویش څلور اویا پنځه سوه نه صفر یو زلې دا وایم صفر درې سوه اته څلوېښت درویش څلور اویا پنځه سوه نه یا نو د شپږم په شماره ده صفر درې سوه اته څلوېښت یوویشت یو اویا دوه سوه څلوېښت یو زلې دا وایم صفر درې سوه اته څلوېښت یوویشت یو اویا دوه سوه څلوېښت خدای په امان. السلام علیکم، سلطان احمد من ویران د بلوچستان ضلع چوکي څخه خبره کوم. ما یو ورور رستی شیر محمد نومې د هېواد میاشتې کښې وي چې نادره کسه وي. موږ یې هېڅ معلومات نه لرو. تاسو په اړه معلومات لري او یا موږ اواز اوري موږ ته دا ټلیفون په دا شمېره کې موږ ته زنګ وي 0-300-340-2-240
اخبر محمد احمد د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 25 کاله کېږي چې بېدره کړی د دې په اړه هر څوک معلومات لري. د دې شماره د ټلیفون 0-8-1-1-1.
هلو، السلام علیکم. هلمند ولایت د نوزاد د جازي د کلي اوسېدونکی یم. زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره د 10-12 کاله کېږي چې نابره کېږي، نو هېڅ پته یې نشته. یو د ګران محمد په نامه دی، یو د حضرت محمد په نامه دی. که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي، موږ ته دې په دغه شمېرې سره زنګ ووي 0-1-1-1-4-5-3-5-4-5. شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0-1-1-1-4-5-3-5-4-5. السلام علیکم.
سلام علیکم، د نازالې د ولسوالۍ څخه دغه مې دغه زما ماما ورور دی، د جلات خان په نامه دی، د هلمند د ولایت وروره، د محمد خان اکا مرحوم زوی دی. که یا دغه اعلان یا به یې خپل اوري یا بل مسلمان اوري، 15 کاله کېږي چې د کور نه نادره کسه وي وروره. دغه نمبر ته زنګ کوي 0-1-0-3-9-2 نمبر بیا وځي 0-1-5-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ځان ته تللی وو د ایران په پلمه وتلی دي د انګریزه کاله کښې شو وکړی هېڅ پته زموږ سره نشته په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وي 0 0 0 8 2 4 دغه زموږ د تلیفون شمېره ده هر یو کولی شي چې دغه زما د اکا زوی که خپل اړخ زموږ خبره اوري خو په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وي که نه زموږ د طرفه څخه السلام علیکم
زما یو زوی دی د وکیل احمد په نامه دی خنداوي ولایت څخه خبره کوم یو دوې میاشتې زه کور سمه دره کړې هر چا ته کښې معلومات وي په دغه شماره کښې ما ته زنګ ووي صفر اووه سوه څلور دېرش څلور اتیا دوه اویا سلام سلام په اطرا
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زه بلال ترخي له کابل پکتیا کوم او زما د یو کا زوی د په نوم احمد ګل او د پلار نوم یې ده ثمرګل ما چا ته پته وي مونږ ته دې په دغه شماره زنګ وي ډېره مهرباني دي تر اوسه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نولس بس دغه شماره د نه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د مونږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 8 1
سلام و وقتتان خوش ساعت 5 شام با وقت کابل شد من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی